کان کې نن د تیانامین د څلور لارې د قتل عام په یاد په مختلفو سیمو کې ځانګړي خو کوچني مراسم جوړوي. په تیرو یو دیرشو کلونو کې به د اول وار وي چې د تیانامین څلور لارې د قتل عام په یاد عمومي مراسم لغوه کېږي. په چین کې یو شمېر کارګرانو، محصلانو او زده کوونکو په 1909 میلادي کال کې د پیکینګ ښار په تیانامین څلور لارې کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مظاهره وکړه او په ټول چین کې د دغو مظاهرو په ملاتړ د مظاهرو او اعتراضونو څپه راپورته شوه. دغه لړۍ د اعتراضونو اووه ورځې روانه وه او تر اووه ورځو وروسته هغه وخت د چین کمونست رژیم پریکړه وکړه چې د تیانامین څلور لارې ته ټانکونه، عسکر او زغروال موټر ورواستوي او اور یې ورباندې بل کړ. داسې ګڼل کېږي چې په هغه ورځ پر مظاهرچیانو په ډزو کې زرګونه کسان وژل شوي دي، خو په چین کې خلک د دې پیښو په اړه د خبرو اجازه نه لري او د چین حکومت دا ورځ رسمن هم په هیڅ ډول مراسمو نه لمانځي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې د خبرونو درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې لومړی په دې خبرې کوو چې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پر پروسه څومره اغیز کولی شي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو له لوري امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي وو چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې اساسي شرطو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتو له راپور سره سم القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې له 400 تر 600 فعالان او د دغه هیواد په ختیځ کې د روزنې کمپونه لري. راپور د غرزوی له امریکا سره د شپارس میاشتنیو خبرو اترو په لړ کې د القاعده له مشرانو سره سلام مشورې کړي او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری په شمول د القاعده مشرانو ته ډاډ ورکړی چې طالبان به ورسره تاریخي اړیکې پالي. د امریکا او طالبانو په موافقه کې په زغرده ویل شوي چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. طالبانو د ملګرو ملتو راپور په کلکه رد کړی دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم ظاهرا دا راپور مهم نه دی بللی، خو له دې سره سره د طالبانو او القاعده اړیکې او له بلې خوا همغه راز چې د ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوې په افغانستان کې د جیش محمد او لشکرې طیبه په شمول د یو شمېر پاکستاني سختدریزو ډلو د 6500 جګړه مارو د حضور ادا د افغانستان سولې ته ممکن ستونزې پیښې کړي. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو مشران په کرونا وایرس اخته شوي او حتی داسې ادعا هم شوي چې ګواکې د دې ډلې مشر د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو مسأله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه بلل کېږي او حتی ویل کېږي چې ممکن په دې هیواد کې ناورین رامنځته کړي. له همدې کبله هم د ټولو خواوو تاکید دادی چې باید جنګ ودرول شي او ټول پام له دې وایرس سره مبارزې ته واړول شي. له دې خبرو سره سره چې ممکن د سولې پر پروسه منفي اغیز ولري د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوه مهم ګامونه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د مسالحتي شورا د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیزې شوي او حکومت وایي چې شاوخوا 2200 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د بندیانو پر تبادله پرون د امریکا، روسیې، پاکستان او چین استازو هم ټینګار وکړ او ویل چې د بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای چې له لندن څخه هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او ورته هرکلی وایم. دغه راز مولوي صاحب قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په محل د امر بالمعروف وزیرو، د سیاسي چارو او هم دراز د پوزي چارو شاناند او نظر خاوند عتیق الله امرخیل هم زموږ میلمه دی چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی یوسف زای صاحب، له تاسو به شروع کړو دا خبرونه. د ملګرو ملتو د راپور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې وخت کې د دې راپور خپرېدا څه معنا لرلی شي او اغیز به څه وي؟
زما په خیال د ملګرو ملتونو راپور په ډېر نازک او اساس وخت کې خپور شو. زه فکر نه کوم چې القاعده یا بهراني جنگیالي په هغه شمیر کې دا وخت د طالبانو په لیکو کې وي یا د افغانستان د خاورې دننه د فعالیت کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې راغلی دی. او دغه راپور زه فکر کوم چې ډیر داسې په شواهد او کره اسناد بنا نه ده. کوګورو زه یعنی د شلو کالونو د القاعده متعلق لیکل کوم. دا وخت القاعده په انفرادي ډول کې یو دوه کس چیرته په افغانستان کې موجود وي، اوس نور اکثریت یې د دغه افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو نه وتلي دي. په خوا به یې د ګروپونو په شکل کې وو، خپلې ډلې به لرلې، په افغانستان کې به فعالیت کوو طالبانو سره. په دې کې شک نشته چې طالبانو د دوباره مقاومت په شروع کولو کې، د بمونو په جوړولو کې، د خودکشو یا ځان مرګو بریدونو، د کلچر په عملولو کې د القاعده یو ډیر ستر کردار او لاس وو. خو اوس وخت کې فکر کوم طالبان هم په دې پوه دي، کدی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کې مشکلات ونه لري، دوی باید له القاعده نه روابط کم کړي او عملا سره و سنگر یو ځای کې ونه اوسېږي. خو په منځنۍ ختیځ کې چې څه پېښ شول، اکثریت دغه عربان یا د القاعده غړي غلطه ولاړو. البته په دې کې شک نشته چې اوس هم په دغه سیمه کې د القاعده مشر ایمن زواهری وجود لري، او داسې ویل کېږي چې یو بل مشر یا سیف العدل اوس د القاعده چارې په دغه سیمه کې په مخ بیایي. خو زه فکر نه کوم چې القاعده دې په پخواني شکل باندې حتی 50% هم په سیمه کې پاتې وي. او د شپږ زره یا شپږ نیم زره د لشکر طیبه یا حزب المجاهدین یا جیش محمد، دغه هم فکر کوم چې یو درست خبر نه ده. یعنی طالبان په خپل شمیر ډیر زیات ده. تاسو فکر وکړئ چې 15,000 پورې دوی بندیان لري، نو د بند علاوه به دوی څومره جنگیالي ولري. خو بهرحال دغه راپور یو معنا دا ده چې طالبانو سرزنش ده د نړیوالې ټولنې لخوا، چې هغوی ته دا پور یادوي چې تاسو چې کومه تاریخ لرلو د القاعده سره هغه د هیرولو نه ده. یعنی تاسو دا فکر مه کوئ چې نړیوالې ټولنه به چې تاسو کوم روابطو د القاعده سره په نتیجه کې په امریکا کې بریدونه وشو، په اروپا کې بریدونه وشلو، هغه مونږ په اسانه نه شو هیرولی. او که تاسو سره جو جالي ته رسیږو، نو دغه تور یا دغه الزام دغه به تاسو په سر باندې همیشه د یو خطر زنګ وي. او طالبان باید کوشش وکړي چې دغه حالت نه ځان راوباسي. البته ملګرو ملتونو دا راپور یعنی وخت ډیر مهم ده، او لکه څنګه چې ما وویل د طالبانو فشار اچول دي چې تاسو دومره حمله وسو پوری د نړیوال ټولنې لپاره د منلو نه یاستي. چې تاسو فکر کوئ صحیح ده، تاسو مشرانو به مسکو او ناروی او جرمنی ته سفرونه کړي دي، خو حتی دغه هیوادونو ته چې سفر کوي هم د ملګرو ملتونو د اجازه سره کوي، او حتی دغه یو شمېر هیوادونه تاسو ته سپیشل الوتکې را لېږي تر څو په عام الوتکو کې سفر نشي کولی. او اکثره چې تاسو دغه هیوادونو ته ځي، د خروجی او دخولي ټافي درته نه ویل کېږي، کوم چې د هر شخص چې یو ملک داخليږي دغه فرض ده. نو زما په خیال دغه راپور دغه مطلب کېدای شي. خو برحال دغه راپور فکر نه کوم چې
ډېر مننه
لپاره هم ډېر د تشویش وړ وي.
بله ډېر مننه یوسف زای صاحب. شاغلی امرخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له شاغلی یوسفی صاحب سره موافق یاست چې طالبانو له القاعده سره اړیکې د پخوا په شان نه دي، او د القاعده غړي لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي دي چې له 400 تر 600 غړي په افغانستان کې لا هم فعال دي او له طالبانو سره څنګ په څنګ جنګیږي، او همدارس په راپور کې د 6500 پاکستانی جګړه مارو یادونه شوې ده. دوی وایي چې په دې شمېر کې د پاکستانی جګړه مارو حضور نه وي. تاسو څه وایست؟
نو اول خو زه حفظي صاحب ته جناب صاحب قلمدین ته خپل سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم. کله چې ما دا راپور واورېده ډېر په تعجب کې شوم. زما تعجب په دې و چې موږ په داسې یو مرحله کې واقع شو چې د افغاني مذاکرات او خبرو مسائل ډېر ګرم دي، او په دې وخت کې به د دغه راپورونو خپرول دا ضرورت نه وي. دا ماته یو شیطاني راپور ښکارېږي. دې ته څنګه نه متحد باید موږ سره کومک وکړو، امریکا کومک وکړو، نور کومک وکړو،
لیکن امرخیل صاحب هغه شاید ادب افغانانو پورې اړه ولري چې دوی څه کوي. د ملګرو ملتونو خو هغه څه چې دوی ویني او د دوی څېړونکي وایي هغه دوی راپور ورکوي. دغه
زما د څېړونکي ته تعجب دا ول تاسو څه کوي چې طالبان له 50 تر 1000 پورې د دوی په حساب د ملګرو ملتونو په حساب باندې دوی دونه جنګیالي لري. پس 15,000 جنګیالي په دې کې معلومي ګینده کوم ارزش نه لري زما په شخصي نظر باندې. زه دا نه ردوم چې پاکستاني جنګیالي به د دې په مابند کې وي چې 15,000 دي، که 4,000 دي، چې له اوسره به وي تر هغه پورې چې سل افغانستان ته راځي. دوی به اوسره کړي پاکستان خپله په دې جګړو کې لاس لري، په دې کې خپل شک نشته. اما راغلي د القاعده په جګړه کې دا افغانی دسیوی په دې تاریخ کې امر دسیوی چې دا غفلي ګروپونه دغه جنګیالي دا چې جیش محمد د نور ګروپونه دي له یوې خانه بلې خوا ته اوړي، له یوې ګروپونه بل ګروپ ته تللي دي، له سره تعاون کړی یا د غوښ دي د ویژه منل یا د غوم منل یا بغو سره یو ځای شوي دي. دا کارونه شوي له یوې ګروپ بل ګروپ ته اوړي. دا دیني معنا لري چې دا معنا دي د دې چې ته د هغه سازه ارتباطات چې طالبان د القاعده سره د لودو اوس هم هغه په ټینګه دا د طالبانو ټول مصارف القاعده ورته لکه سازه ته و هغه څنګه ده په حد نه اوس چې د جنګیالي دی او چې د طالبانو سره غلي طالبانو سره بری او ځای او سره جګړه به کې دا په ټول دنیا کې د اروپا نه هم راغلي، انګلستان هم خلک راغلي دي، حتی د خپل امریکا نه خلک راغلي دي. نو دا خبره زه دومره ما د مهاره دومره ارزښت نه لري.
ډېره مننه.
اساسي خبره دا ده چې
بله ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو. زموږ بل میلمه مولوي صاحب قلم الدین هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. مولوي صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. فلن زموږ بحث د ملګرو ملتو په وروستي راپور دی چې وایي طالبانو په داسې حال کې چې له امریکایانو سره خبرې کولې، لیکن په همدې حال کې له القاعده سره اړیکې درلودې، د القاعده له مشرانو سره یې سلام مشورې کولې، او دا په داسې حال کې دی چې امریکا که ووایي چې یوازینی یا اصلي غوښتنه یې همدا وه چې طالبان به له القاعده سره اړیکې پرې کوي او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د افغانستان سولې ته ډېرې هیلې غوړېدلې دي، او ډېره هیله شته چې په لنډ وخت کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او یوه سوله راشي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا راپور به د افغانستان سولې ته زیان وانړوي، او آیا مهمه نه ده چې که چېرته داسې وي چې طالبان له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ملګرو سلامونه وړاندې کوم. اصل خبره دا افغانستان کې تاسو ته معلومه ده اوږده جګړه تېره شوله، او چې څلوېښت کاله زربرونه او دلته د مختلف ممالکو مجاهدین وو او په جهاد کې برخه درلودله. د جهاد د زمانې نه بلدیت لري د افغانستان د اکثر خلکو سره تر اوسه پورې. او د جنگ په وختونو کې هر څوک وغواړي، لکه ناتو چې مشترکاً راغلي دي افغانستان ته، همدارنګه جنګیالي چې هر څه دي هغه کوشش کوي سره یوځای شي او جنګ وکړي. او هر څوک اشربانی ته ضرورت لري چې د اشربانی کار واخلي. لیکن خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې جګړه فیل حاله، جمعي مسیحي د طالبانو خلاص پیدا کړي، د طالبانو
بله. یعنی مولوی صاحب وبخښئ، تاسې یعنی تاییدوئ چې القاعده او نور جنګیالي چې دوی په دې راپور کې یادونه شوې ده اوس په افغانستان کې شته او له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګیږي، دا تاسې تاییدوئ؟
مخکې اوس څومره تېزي په دننه افغانستان کې معلومات لرم، القاعده او دا خلک نشته او طالبان و سرسر رابطه کاملا قطع شوی ده. او طالبان با صلح غواړي، او کله چې صلح راځي نو دغه روابط به هیڅ نه وي.
بله،
که مخکې وم نور به نه وي.
بله صاحب، ډېره مننه مولوی صاحب. یوسف زای صاحب، داسې راپورونه هم شته چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې او خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې پخوا په وزیرستانونو کې ډېر حضور درلود، هلته اوس ډېر نشته یا بیخي نشته. خو داسې راپورونه هم شته چې د القاعده اړیکې اوس له ایران سره ډېرې نږدې دي، او د القاعده شبکې غړي هم له طالبانو سره د ایران له طریقه راشه درشه لري او اړیکې پالي، او طالبان هم هلته ورځي او والته دوی مراکز لري. دغه اداوی څومره سمې دي؟
تر یو حده پورې دا اداوی سمې دي. یعنی دا وخت ویل کېږي چې د القاعده یو شمېر مشران ممکن چې پاکستان نه وتلي دي، د افغانستان نه وتلي دي، هغوی د ایران په یو شمېر سرحدي ښارونو کې دي، او ویل کېږي چې د یو شمېر طالبان هم چې هغه سفر کوي دوی یو بل سره ګوري. ظاهره خبره ده د دوی د همدردي او د پخواني ملګرتیا تعلقات اوس په هغه ډول نه دي کوم چې پخوا وو، خو یو بل سره همدردي لري. او اوس وخت کې طالبان په القاعده متخیل دي. پخوا اسامه بن لادن د طالبانو رژیم چې یو ډېر غریب او فقیر رژیم و، ډېر زیات پیسې ورکولې مقابل کې طالب القاعده د افغانستان خاوره استعمالوه، دغه نورست بیا په قبایلي سیمو کې هم ورته یو حالت وو. خو اوس نه طالبان په د امریکایانو د القاعده پیسو ته ضرورت لري، او نه هم القاعده دومره ډېر شمیر کې موجود ده چې دوی د خپل پټېدو لپاره د طالبانو ته ضرورت ولري. البته یو خبره چې یعنی داسې ویل کېږي چې د هلمند په سیمو کې یو کله کله د القاعده مشران یا ځینې کړۍ افغانستان ته راوړي، او داسې ویل کېږي چې مالي سرچینې چې دوی کوي دا د مواد مخدرو چې کومې پیسې دي په هغوی کې دوی ته پیسې راځي، دوی خپلې پیسې ترلاسه کوي او بېرته ایران او نورو سیمو ته اوړي. او تر ټولو مهم ثبوت چې ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دي، هغه د عاصم عمر مړینه وه، چې عاصم عمر خپله د القاعده یو یعنی عرب نه وو، د القاعده عرب ګړی نه وو، خو هغه په مساکله کې غالبا څلور پنځه میاشتې وړاندې ووژل شولو. او هغه ظاهره خبره ده د القاعده د هند د براعظم یعنی د براعظمګي د برخې مسؤول وو. خو داسې ویل کېدو چې هغه هم په دغو د وژل کېدو نه څو میاشتې وړاندې د ایران مساکلات راغلی وو او هغه ته ووژل شو. د دین علاوه یعنی د نورو لارو کې یو بل سره رابطي وي، انفرادي رابطي وي، یو بل سره همدردي وي. خو طالبان دا کوشش کوي چې د څل لاسه د خپل رژیم د لاسه ورکړی، د خپل حیثیت د لاسه ورکو، دا دومره ناورین پی راغلی. دوی ممکن کوشش وکړي چې بیا دغه ډول غلطي تکرار نه کړي او په منظم ډول القاعده سره رابط ونه لري. خو دا چې انفرادي رابطه او یو بل سره همدردي، فکر کوم هغه به خپل ځای وي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب امرخیل، تاسو وویل چې د طالبانو افغان طالبانو شمیر ته پام که شپږ نیم زره یا تر دې کم یا څه زیات پاکستانی طالبان په افغانستان کې حضور ولري هم ډیر اهمیت نه لري، خو له دې سره سره ځینې داسې اندېښنه لري چې که دا شمیر پاکستانی طالبان یا پاکستانی سخت دریزی په افغانستان کې حضور ولري، نو د افغانستان په راتلونکي کې په آینده کې د افغانستان سولې ته دوی خطر پېښولی شي، او دا خطر په دې خاطر هم دوی جدي بولي چې ممکن د طالبانو په منځ کې هم یو شمیر عناصر د سولې مخالفت وکړي او دوی سره یو لاس شي، او له بلې خوا د دغو بهرنیو سخت دریزو ایجنډا ډیره پراخه ده، او ویل کیږي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره ارتباط لري، او دوی هغوی منافع چې تر څو حاصل شوي نه وي هغوی به له جنګ او له ناکرارۍ نه لاس وانخلي.
په دې کې خو هېڅ شک نشته، ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي یا ډېر لوی ګروپ هم وي، کله چې مخالف واقع کېږي، کله چې جنګ ته مخه کوي، هغوی نامي پېښولی شي، هغوی د خطر پېښولی شي، ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي. دا لیدل شوی ده په ټوله نړۍ کې. اما مهمه خبره بله ده، مهمه خبره دا ده چې موږ په دې آند یا سولې ټول په دې آند چې که چېرته دغه خبره د سولې او د مذاکرو سر ته رسېږي او په افغانستان کې یو دولت جوړېږي چې په هغه کې هم طالبان وي هم دا نور ګروپونه هم پکې شامل وي احزاب او ټول، نو زه فکر کوم بیا به د دې دپاره دومره ځای دا کېږي چې دوی پرې متکي شي، ځکه په یو مملکت کې کله چې د چریکي جرمونه شروع کېږي نو د دوی اصلي ځای هغه ده چې د خلکو په مابین کې ځای ولري او خلک له دوی نه حمایت وکړه، نو که چېرته پاکستاني جنګیایي دلته پاتې کېږي او نور وطني خلک د هغونه حمایت نه کوي، بیا دوی قدرت د دوی نه امنی جوړه کړه، ځکه دوی دا ځای د پټېدو نه لري یا ځای د دغه نه لري. دا خبره د تاسو سره منم چې په طالبانو کې هم نارضایتي شته، افراطی گری هم پکې ډېره زیاته شته، دیوی دي چې له رسول سره به مخالف وي او دا امکان هم دی لري، موږ هم په دې فکر کې یو چې دا جنگ به داسې ولا کو سول هم راشي چې دا جنگ تر ډېر وخت به دوام وکړي، ځکه دلته القاعده هم شته، دلته داعش هم شته، دلته د پاکستاني طالبان ګروپونه هم شته، او کېدای شي هغوی د الجزو قضایي نظام ته پیدا کړه دا شیان به وي، لیکن په دغه سطح باندې چې دا اوس چې په ټولو ولایتو د افغانستان کې د طالبانو شتون شته، افغان په دا ټولو ولایت کې که به خپلې حملو ته دوام ورکړي په دې سطح به بیا نه وي، دا بیا امکان نه لري، ځکه چې بیا دا ولایتونه د افغانستان او قومونه د افغانستان په خپلو خصوصیاتو کې ډېر فرق سره لري، بیا د لوی جنجالي کې هر څوک د دوی دپاره هغه غیر خلک دي، هغه غیر خلک دي دغو ساتنه بیا نه ځي. دا زه د تاسو سره یوه خبره منمه چې دلته یو اسلامي ایدیولوژي ده، اسلامي مفکورې دي چې دوی د خپل ورور یو د بل په اصلاح د اسلامي دربان ورور سره ګڼي، یو څه به وشي اما نه په هغه سطح چې موږ دومره خطر فکر وکړو چې چېرته طالبان سوله کوي راځي دولت کې شامل کړي، بیا دا واړه ګروپونه د پاکستان دا به ډېره خطر پېښ کړه دولت ته، هغونه خطر بیا نشته. اما مهمه خبره ده چې موږ دې کوشش وکړو چې طالبان رامات کړو دې ته چې سوله وشي په افغانستان کې، اوربند شي په افغانستان کې، او افغانستان کې دا خبرې د سولې لپاره نتیجه ورکړه او یو قوي دولت مابین ته راشي، بیا دا نورې خبرې دومره دغه نه لري.
بله ډېره مننه جنرال صاحب امرخیل، که راشو د سولې خبرو او د سولې هیلې ته. مولوي صاحب، څه فکر کوئ چې شرایط څومره اوس په افغانستان کې سولې ته برابر شوي دي؟
بله واقعا موجوده حالت کې شرایط دي، دا منم او جګړه چې کله روانه وي په جګړه کې هر څوک داخله زده شي، مدعی و غیر مدعی به هدین جنگلی داخله زده شي، او چه بعضی لیدل کیگی بعضی نلیدل کیگی بعضی پیا و قسمی بعضی پا بل قسم، ولیکن مهم خبر دار چه جگره دی چاپ لاس که ده، جگره چه دی چاپ لاس که ده اغت جگره ختم کی داغه جنگیالی چه یا نیم چه دی دا و سر ختمی گی دا اسم نش پات کېدلې تاسو چې دې نه تشويش لري زما پیشنهاد دا ده چې تشويش دې نه کوي زوی خبر آزاد چې طالبان جګړه ختمه کړي نو جګړه ختمه ده نور په افغانستان کې بیا چا ته د دې جایی نه پاتې کېږي چې هغه علني جګړه وکړي داغسې پټ مخفي انفجارونه یا چېرته کومه حمله کومستدي احتمال شته وه لیکن هغه به په هېڅ صورت باندې د طالبانو په خوښه باندې نه وي طالبان به یې ممانعت کوي او ټول افغانان به یې ممانعت کوي یو دوهمه خبره دا ده موجوده حالت کې د صلح دپاره ټول شرایط اماده دي له دې نه پخوا امریکایانو صلح نه غوښتله اوس په جدي توګه باندې غواړي له دې نه مخکې په افغانستان کې دننه ډېر داسې عناصر وو چې صلح یې نه غوښتله مخالفت یې کړ او اوس هغه منځوي شوي دي صلح غواړي له دې نه مخکې د افغان حکومت ته هم یوه نوه مخالفت کړ اوس هغه دوی هم اماده شوي دي درې ورځو وربند ثابته کړله چې بیا حکومت یو لوی ګام واخیست چې بیل پرجانو خوڅ کړو وربند یې مراد کړ او اوس هم د صلحې خواته ډېر پوره لري اراده لري او همدارنګه د افغانستان سیاسیون چې مخالفت و ممبین کړو فضلدخویز هغه حل شو اوس هماهنګي راغلله نو دا هم یو خنډو په مقابل د صلحې کې چې له منځه لاړ او صلحې ته زمینه برابره شوه همدارنګه دغه طالبان چې دا دومره زمانه جګړه کوي آخر انسان ده د جګړې نه ستړي کېږي او د طالبانو افراد هم د جګړې نه ستړي کېږي په افغانستان کې ډېر بد حالت قرار لري که طالب د هم وږی ده او که هم خلک دیم وږي دي نور د جګړې توان دلته نه ده پاتې نو طالبان دغو موجوده شرایطو د افغانستان د لوږی او تندې او قتل او قتال او غیر مدعي او غیر مدعي وزنو ډېرې نور د افغانستان خلک تر سپوږمو راوستلي او طالبان هم د هومره اندازې ته ذاتي له جګړې نه ستړي شوي دي نو دا هم یو خنډ و چې اوس لرې شوی ده او صلح ته زمینه برابره شوې ده هو دا باید ومنو چې صلح په مقابل کې ډېر خنډونه لري او ډېر مخالفین لري د افغانستان سره څوک چې مخالفت لري هغه د صلح سره مخالفت لري په افغانستان کې ډېر بهرني او داخلي داسې کړی شته چې هغه صلح خرابوي سبوتاج کوي دا په افغانانو پورې اړه لري چې اوس د موږ افغان سیاسیون څومره درایت لري او څومره اراده قوي ده او څومره کولی شي چې چا ته اجازه ورنه کړي او د بل چا تر اثر لاندې را نه شي چې د هغو ګټې د تامین دپاره د صلحې مخالفت وکړي نو دا په موږ پورې اړه لري که موږ دې ته په قوت باندې ودرېږو که موږ یو افغان سیاسیون که طالبان دي او که امریکایان دي چې اوس صلح یې منلی قوي اراده ولري نو په افغانستان کې به یو دایمي همه جانبه با ثبات صلح راستي او شرایط ورته برابر دي فوق العاده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به له نورو میلمنو څخه هم وپوښتو چې دوی څومره سولې ته امیدواره دي او د دوی په نظر د سولې په لاره کې خنډونه لا هم شته او که نه شته او قوي څه دي. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو او یو ځل بیا ورته وایم چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له لندن څخه سمی یوسفزای ژورنالیست او د سیاسي چارو شنان دی، د طالبانو د واکمنۍ د مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین، همدارس د سیاسي او پوځي چارو شنان عتیق الله امرخیل زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. د افغان بسیم د 1300 شمیرې له لارې سرلوسه کولی شئ چې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 10.5 صفحه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0 9 2 3 5 4 بل شمیره د 0 8 2 5 5. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi د افغان بي سي ماته شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شئ. اوس به وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. خبری وکی زان معرفی که یاو که پشتن لره پشتن وکی
بنده نجونجو واسی زهر پات پوپل لکندار لایت نهاری کنی ولی دیست و لومری کدم که سلام تاسو او طول و ملمنا و گلون آوریدون کتا پجیل چی را تزو و جول باید
سلامت وسی شب پوپل سیب وقت مزایه که وی لطفا خبری وکی
مننه پوښتنه زه اوس پک نظر د سولې اړوند هم لرم که چېرې موږ ته وګورو دغه سوله چې کېږي که چېرې سوله هم وسي په افغانستان کې اول خو امید 100% شته چې دغه سوله به کېدونکې وي دغه سوله که وسي بیا وروسته خارجیان هم موږ په کار نه لرو چې دلته پاتې شي خو هغه جوم لاړ شي خو دلته یو داسې معمول او داسې سوله منځته راشي چې بیا سبا لکه پخوا 40 کاله مخکې چې جګړې راپیل شوې وې کورنۍ جګړو ته تللې وې کور په کور جګړه او مثلا ورور به ورور ویشتي یا به د اکا زوی ویشتي یا به یو بل په اختلاط کې ورسره یو دغه سوله چې وسي زما دغسې غوښتنه ده چې هغه په ټول افغانستان کې کورنۍ تریخوالی په ولایت په ولایت قومي تعصب ټول جنی وځي یو لاس یو اتفاق راشي.
صحیح ده. مننه پوپل صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړي. آزادي راډیو ده.
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درنو مېلمنو ته د زه د کومې نه سلامونه وایي. مېلمنو تاسو داسې خپله قضاوت پکې ملګرو ملتونو دا اعلان خپور کړی ده. دا اعلان ولې داسې نه کوي چې دغه القاعده ته څوک سلا ورکوي دغه القاعده ته څوک خرچه ورکوي دغه القاعده ته څوک اسر کوي دغه القاعده په ملګرتو ولې ګرځي دا پوښتنه ولې ملګري ملتونه ناغونه نه کوي چې د موږ وطن کې شیطانت کوي دوم ګورې مشرانو تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ انرژي په وخت کې جوړ شوي وو د طالبانو سره جوړ شوي وو ګوره بېنسبان ظالم په موږ باندې دغه حالات راوسته چې تلوس هم دغه حال ده ګوره کوپیانان په موږ باندې بیا 50 مملکتو پوځونه د موږ وطن ته راوستل د دغه ملګرو ملتونو جنازه موږ خپله مولیان د ناستې مولوي قضاوت کوي صاحب تاسو خپله فکر وکړئ مولیانو چې زموږ دوست خدای هم سیاست کړی و هم یې مذهب کړی و
سلامت اوسئ سردار محمد صاحب که تاسې د اوږدې خبرې وکړئ نور اوریدونکو ته بیا نوبت نه رسیږي ستاسې پیغام واوریدل شو یو بل اوریدونکي کتاب نوبت ورکو ځان معرفي کوي او کاشکې پښتنه هم ولري چې زموږ درانه میلمانه ځواب درکړي. مهرباني کوئ.
بلې سروان صاحب ما زغوري.
بلې صاحب قاری صاحب مهرباني.
سلامات سلام علیکم تاسو ټول میلمنو ته سلامونه خصوصا مرخیل صاحب ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې قبول کړي. سروان صاحب ډېر ښه موضوع متکلې ده. هر وخت چې افغانان دغه قدر یو اندېښنه لري هر وخت چې افغانستان ته افغانانو ته د سولي هیله د سولي هیلې راوته کېږي دا سوله رانږدې شي په دغسې حساسو مرحله کې بیا ملګري ملتونه دشي یو راپور فرضاً خپور کړي کما صدای شوي یا شوي یا شوي یو خو دا شپږ نیم زره نفر اول به وینه بیا که چیرې وي دا د طالبانو پر لشکر باندې یا د طالبانو پر قلیل کثیر باندې دومره تاثیرات نه شي اچولی په خپله طالبان 6000 دایمي
ملګري
ملګروده که دوی غواړي چې افغانان په سوله کې ژوند وکړي نور د افغانانو وینې ترې نه شي دوی د افغانانو وینې وښکې پاکې کړي دغه درګېدلي افغانان چې د بل په خوله باندې جګړه سره کوي دغه دې سره رانږدې کړي دغه دې سره غېږ په غېږ کړي تر څو چې افغانستان یو سوکاله او آزاد مملکت جوړ شي او ملګرو ملتو ته هم پایده ورسېږي. محترم امرخیل تاسو مې باغ غوري
بله بله ستاسې دا خو تفسیره ده پوښتنه لرې کنه له امرخیل صاحب سره یا له بل
ملبت پوښتنه لرم
بله مهرباني
پوښتنه لرم له امیر تفسیره کړې پوښتنه لرم د امرخیل صاحب پوښتنه ده محترم امرخیل صاحب کچیری ملګری ملتونه یا خارجان یا ناتو یا اروپایي اتحاد یا ایالات متحده کچیری د دغه راپور پر ځای باندې زموږ پر ګاونډیانو باندې فشار راوړي تر څو چې زموږ په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د سولې په ارسه کې زموږ سره مرسته وکړي دا به ښه نه وي تر دغه
صحیح مننه کور ودان سلامت اوسئ لیکن راپور خو امریکا نه دی خپور کړی چې تاسې وایي د دې په ځای خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم سروان صاحب السلام علیکم له احترامات مو انا د پکتیا ته حکمل خبرې کوم
مهرباني کوئ حکمل صاحب
او کنه موضوعات سیاتی تفسیر باندې کوم خو له نه پوښتنه د منمنو ته کوم آیا که چیرته دومدار اطلفات سله راشي دا شته نظام د افغانستان چې د برحال په پاتې یو آیا په دې کې کوم تغیرات راځي او لاندې پوښتنه کوم باندې
صحیح ډیره مننه یو بل اوریدونکی بم واورو چې دوی څه وایي او تمه ده چې پوښتنه وکړي او له تفسیرې تیر شي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تاسو سلامونه صادره مې منو تاسو سلامونه مې خیرت درځینو وړاندې کوم
سلام
رحمت زندانی د کندهار ولایت
مهرباني کوئ
مننه سروان صاحب اول خپل یو نظر لرم د خپل طالبان یو بل یو ونه پوښتنه د درنو مې منو تاسو لرم پښتنه د نظام په دې ډول باندې دي چې موږ په افغانستان کې اوس کته زر مسجد په صف د حکومت سره ستا مونږ د کال شپږ لکه طالبان ملایان کیږي هغه ته تیار منیجمنت د جنگ چالان دی تیار ماشین چالان دی هغه ځي په جنگ کې داخليږي نو په هغه جنگ کې د طالبانو څخه بغیر نور نړیوال درخکري دي دلته په افغانستان کې د طالبانو تلیک کې اوسه موجود ستا هغه ته د ځین سره طالبان اړیکې لري د ځین سره نه لري د نړیوال ترحګری ته دی باید موږ تایید کچھ په افغانستان کې ستا او هغه لامل ګرد طالبان کې طالبان جنگ ونه لري هغه د دې په نور ورځ تر بلیم تر حقیقت او طالبان خپل دروازه خلاص سم کې ځای ور کړی دا په لمه پښتنه د مخیر صاحب دی د ټول صداګه چې کس موږ عام ولسته د جنگ قرباني ته ځخپل نه دي نام کس موږ د جنگ قرباني ته دغه تضمین یا ضمانت راکوالی سي چې پر کم د دې وسه طالبان کمر باندې بیا پر دا د دې پاکستان یا د ایران په ټاک نه جوړیږي
ډیره مننه لټول اوریدونکو منندوی چې نظرونه څرګند کړل او پښتني مطرح کړل لمړی امرخیل صاحب تاسو مهرباني وکړئ سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست آیا شرایط ورته مساعد دي کله د تفسیر په دی اړه وکړئ او بیا د ورستی اوریدونکو زندانی صاحب په خبرو باندې نظر څرګند کړئ مهرباني
مالی خبر لرنه چې د څو شرایط خو ډیر ماده شوی دي کوم ځای چې دې کې دي هغه خبره چې د نړۍ فارغ طالبانو د ستان په افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو دا نه کوو هغه نه کوو اوس دې خپل دې خبره په هر دي چې څه وخت د افغانستان کې د پلاوې تشکیل دی او د موږ سره وحبه دا مله دې لږ استعمال کول دي هغه سړي نه ځنه چې د دولت چې څه دغه نه نو ورزي کومه کامیابی را خوانده نیست سوله غیر لسوله بلا لازم سه دلخن پور افغانان او تاقیش بیندی او امکانات دیر سه که دا سوله حتی زر راسی دیر امران دیر امرو بیدی دیر حتی زر راسی سوله را سین کده او سوله برازی دیری اندیکیر که دیر چه های اساس لسوله بچنگ مستیدی مکه یه اروپ دیر حکومت بچنگی دا خو واضح خبره ده زتا شتوان دغه حکومت ته تفصیلي دغه نظام دانه د ټول دغه د نه دغه نظام به خپل پاتې کیږي ځکه اوس نه د امارات وخت او نه د پادشاهي وخت اوس په ټول دنیا کې دغه جمهوریت نظامونه دي کال د نظامو په فرق کې د جمهوریت کې به صدارتي به یا پارلماني به یا د ګوالنه اما شکل د اساسي نظام د په ځای پاتې کیږي او ټول بلدې سره یو ځای کیږي او ټول په دې لاره کې خپل خپل حالې ځل کې اما چې ډیر مهمه ده هغه د صداقت کوي علي دی صداقت هغه د هم په دولت کې صداقت دی هم په طالب کې صداقت دی چې موږ نور جګړه بس خونریزي بس نور نتیجې نه لري او صداقت باید دې ته ولري چې موږ سولا اورورو کو او د اورورو څنګه د وطن د آبادی فکر وکړو دا فکرونه د دې سره باندې دې ته دا فکرونه نه دي بیا نو
امکان نشته که څوک د قدرت په فکر کې وي، که څوک د دې په فکر کې قدرت ماتې ټکاو کا، موږ خدای و تجربه ولیده د قدرت وخت چې دا نجیب سقوط وکړ، تاسې ولید د قدرت سره دومره جګړې وشوې چې خلک وسو همه هم قدرت ولرس، نتیجه یې هم ورنکړه. بالاخره خبر همدې ته راغله چې که هر کمزل مطرب وایي کار سوی دا یو نظام مابین ته راغی، دا نظام به مابین ته راغلی. دا یو سوال دی، سوال په مقابل کې دویم دا دوست ادمی ملګري چې ویلي ښه خبرې وکړه، موږ نه وایو چې دا راپور امریکې خپور کړی دی، خو ملل متحدهل ملل متحده ویلی دی. نو دا هغه وخت رسېږي لکه چې ما ورته ویلي، بیا یې تکرارو ټول هم زموږ هم سیاسیان هم ملل متحد هم ستر قوتونه، که دا روس دی که چین دی که امریکا دی که ملل متحد، هر څوک دی په افغانان زړه وخوږي او کوشش وکړه چې هر یو په خپل واک باندې هغه څوک چې مسلم دی د افغانانو په مسایلو کښې په هغو باندې فشار راولي، د هغو لاسونه لنډ کړه، په پرېږدي چې افغانان خپل مسایل خپله سره حل کړه، دا به هم د اتحاد لپاره ښه وي، هم به د جهان لپاره ښه وي. وخت چې تاسو څومره دغسته ګروپونه شته په افغانستان کښې القاعده هم شته داعش هم شته.
بله امرخیل صاحب، خپل موقعیت ما بدلوی، آواز مو کله کله خرابی شي. بله ډیره مننه، بیا به نوبت تر کو، دا تلیفون نه ډیر زیات شنه دی، یو کله کله موقعیت فکر کوم تغییر وی، آواز یو څه قتم شي، خو بیا هم مننه. یوسف صاحب که تاسو ته در شو، زموږ دوه نور میلمانه شاغلی او امرخیل او قلم الدین مولوی صاحب خوشبین ول سولی ته، شاید تاسو هم خوشبین او وسی ځکه چې ډیر تغییر راغلی د نسبت په خواته، لیکن که ځینو منفی خبرو ته توجه وکړو چې البته د ځینو خلکو په نظر دا د اندېښنې وړ دي، له یوې خوا ځینې افغان چارواکي دولتي چارواکي د سولې په برخه کې داسې خبرې کوي یا توندې خبرې کوي چې ځینو ته شک پیدا کیږي چې لا به هم دولت ممکن حاضر نه وي چې سوله وکړي. او له بلې خوا که طالبانو ته وګورو، د طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړه، حال دا چې پخوا دوی ویل چې زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده چې بهرنیان ووځي، موږ افغانان په خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لرو، لیکن نن معلومیږي چې هیڅ مشکل خبره صحیح نه وه، دوی ډیر ډیر مسایل نور هم لري. مثلا ډېرې غوښتنې ورڅخه وشوې چې تاسې اوربند وکړئ، اوربند یې ونه ما اورکم وکي، اورکم هم په ډیر مشکل سره منلای دی، یا د اختر په ورځو کې اوربند ومانو، دا یو لوی پرمختګ و چې ټول یې مني، لیکن له هغه وروسته هم په قاطع ډول نه دی ویلي چې تشدد به کموي. اوس چې د افغانانو ترمنځ د خبرو وخت را نږدې شوی دی، اوس خو په کار ده چې حتی بیخي اوربند ته دوام ورکړی وی. نو دغو شکونو ته پوام، تاسې څومره خوشبینه یاست چې شرایط د سولې ته مساعد شوي دي؟
کاشکې زه ډېر زیات خوشبینه وای، خو متاسفانه د تیرو څلوېښتو جګړو کې، یعنې زما ټول عمر به اته څلوېښت کال یې څلوېښت کال هم جګړو کې تېر کړي دي، او په دغه جګړو کې تر اوسه پورې موږ د سولې او تفاهم کومه نمونه نه لرو. متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه تر ټولو اسان کار ده او سوله تر ټولو مشکله قضیه ده. یعنی اوس دا وخت داسې ده چې افغان حکومت هم د طالبانو په نیت باندې جدي شکونه لري. هغوی وایي چې طالبان په څه طریقې باندې چې دوی د خپلو بندیانو په خلاصون باندې ټینګار کوي، په مقابل کې هیڅ انعطاف نه ښیي. مثلا افغان حکومت وایي صحیح ده، موږ به 5000 بندیان دا سبا پرېږدو، آیا دویمه ورځ باندې افغان طالبان دې ته حاضر دي چې ډزبندي وکړي یا سوله وکړي؟ یعنی حتی د افغاني خبرو تر پایله پورې چې کومه موده ده په دغه کې دوی مکمله ډزبندي وکړي، د طالبانو جواب نفي ده. طرف ته طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته د سولې په نوم باندې طالبانو ته وایي چې تاسو تسلیم شي، دغه زموږ نظام چې هر څه ده دا سره ومني، سره دوی چې دا نظام به ډېر مشکلات لري، خو د افغانانو لپاره دا نظام یو ستر غنیمت ده چې په دغسې مشکلو حالاتو کې چې طالبانو دومره سختې جګړې روانې وي، بیا هم یو نظام وجود یو غنیمت ده د افغانانو لپاره. دا تاسو عمر یعنی غوی دا فکر کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي خپل 15 کلن دوره پوره کړي او بیا دغه وروسته چار څه کیږي هغه بیا طالبانو سره جوړیږي کنه جوړیږي. طالب دا فکر کوي چې افغان حکومت په مقابل کې مونږ باید داسې وکړو چې لچل او فونر د کار واخلو تر څو طالبان امریکایان د 1400 رتبه دا ټایم وباسي او بیا افغانستان او ځي بیا د دوی خوخه چې کابل باندې بیا ورځي که کابل بیا نیسي. زه فکر کوم طالبان ته باید وویل شي که دا افغانستان د فهم کابل نیولی ده دویم ځل نیولی سره دی چې دا ممکن ده که احیانا دا پیښ هم شي نه تیر ځل دوی دا حکومت چلولی ده نه به بیا که دوی په زور راشي د افغانانو دپاره او د نړیوالې ټولنې دپاره په هماغه شرایطو د منلو وي. مشکل دا ده چې طالب یو قوي قوت ده، یو جګړیز قوت ده، یو متحد قوت ده، خو دوی د سیاسي تصور نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې دوی یوازې د جګړې او د ټوپک په زور باندې افغانستان کنټرول کولی شي. د دې نه علاوه نو سره که په سوله ییز ډول راځي دوی باید ډېر انعطاف وکړي د نظام په اړه باندې، د ښځو په اړه باندې، د تعلیم په اړه باندې. نو دوی چې دغه فکر وکړي، دوی فکر کوي چې دوی لپاره کوم ځای پرته له دې چې د جګړې لارې قدرت ونیسي مخته نه راځي. نو زما په خیال اوس هم مشکل دا ده چې حتی موږ د بین الافغاني خبرو نتیجه خو اوس لا ډېره لرې ده، حتی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لا په مشکلاتو اخته یو. 15 بندیان تقریبا نیمې خلاص شوي دي. په کار خدا و چې د نیمو بندیانو یا 50 بندیانو د خلاصون وروسته یو څو د جګړې په ډګر کې نرمي راغلی دی طالبان له طرفه، خو که دغه په یو عمومي اوربند واوړي نو بیا زما په خیال که افغانان په خپل منځ کې سره کښېني او نیک خلک او د افغانستان قومي خلک مشهور خلک په دغه کې ګډون وکړي، نو بیا د دې چانس شته چې افغانان یو بل سره د خبرو په میز اصلي طرفونه سره کښېني، د یو بل خبرې واوري. او بیا د افغانانو هغه اصول دي چې کله یو افغان له بل افغان سره خبرو ته کښېني بیا درېیم کس یې په منځ کې وي، نو بیا د خپل موقف له تېرېږي. خو متاسفانه اوسه پورې داسې موقع برابره شوې نه ده. طالبان اوس هم په دایو ټکي اخته دي چې افغان حکومت موږ نه منو. حال دا چې افغان حکومت یو حقیقت ده، نړیوالې ټولنې منلی ده. او که افغان حکومت نه منل خو که دوی استازي په راسي په بله بڼه باندې موږ سره کښېنو، یا نه داسې یو ډېر داسې یو مذاق او د تمسخر غوندې یو حالت. نو زه په خپله یعنی ډېر زیات خوشبینه نه یم، که یو ډرامایي صورت حال رامنځته شي او خدای پاک رحم وکړي هغه بېله خبره ده. د دې نه علاوه جګړه یعنی طالب دپاره دوام ورکول ورته اسانه کار ده. د هیواد نه د باندې اکثره مشران اوسېږي په پاکستان او قطر کې. د هیواد دننه جنګیالي شته. د حکومت افغان حکومت هم یعنی سره د دې چې دا یو 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 غنیمت حکومت ده، د دومره مقاومت مقابل کې اوس هم وجود لري. خو بیا هم په دې کې شک نشته چې حکومت ته هم خلک خفه دي. نو زما په خیال داسې ډېره امیدوار
ډېره مننه. سلامت اوسې یوسف زای صاحب، کور
ورته نظر کې توفیر شته ده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. دغه اندېښنې چې ښاغلی یوسف زی مطرح کړې او دې ته په پام سره چې طالبانو تر پخوا یې یوازې دا غوښتنه درلوده چې که بهرنیان ووځي او یا بهرنیان اعلان وکړي چې ووځو بیا به هیڅ مشکل نه وي د افغانانو ترمنځ، لیکن اوس چې موږ وینو مشکل ډېر زیات دی. حتی دې ته نه حاضرېږي چې خبرې پیل کړي، څه پاتې شو چې بیا به په خبرو کې سره جوړ راځي. او یو شمېر خلک چې یوسفزي صاحب هم ورته اشاره وکړه داسې اندېښنه لري چې وای د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې همدا مسله همداسې اوږده سي وغځېږي تر څو هغه 14 میاشتې پوره شي او بهرنیان ووزي. او دوی په دې تمه دي چې که بهرنیان ووتل همغسې چې مجاهدین منتظر ول چې که روسان ووزي نو بیا د نجیب حکومت به په یوه هفته کې ونړوي وپرځوي. دوی هم دغسې یو خوشبیني لري، یو خامه تمه لري چې فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وپرځوي او په زور به واک ته ورسېږي. نو ځکه وایي د سولې په پروسه کې خنډونه پېښوي، په دې اړه څه وایست؟
بله
مهرباني کړئ.
اندېښنې موجودې دي او اندېښنې د هر چا حق ده چې باید اندېښنه ولري، ځکه د افغانستان جګړه ډېره پېچلې ده او ډېره زمانه یې نیولې ده. او د افغانستان جګړه داخلي نه ده، بلکې منطقوي نه ده، له منطقې نه وړاندې ده، جهاني شوې ده. نو صلح هم د غمره مغلقه ده او هم د غمره د اندېښنې وړ ده. خو ډېره مهمه خبره دا ده زما په نظر باندې چې ملګري یا افغانان اکثره دغسې دلایل راوړي لکه د فلسطین چې اویا اتیا کاله جګړه پکې روانه ده او صلح څه وخت وسوله او بیا د هغې صلحې په پای کې بیا جګړه څه کوي تر دا اوسه پورې روانه ده او هغه جګړه هلته د صلحې په چوکات کې اغسوله وسوله او هلته ډېر منطقې په هغه کې توافقنامه کې راغلي چې هغه د فلسطین خاوره وروستۍ دیدي خو تر دا اوسه په دې پېښې خو نه ده لا نوره هم وړاندې روان دي چې بیت المقدس یې ونیو او امریکا یې حمایت وکړ. نو زیات خلکو سره دغسې اندېښنې موجودې دي چې کله واردات یې هم کېدای شي. همداسې دغه اندېښنه هم ډېره مهمه ده چې وایي نظام به ړنګ شي، دلته به بیا داخلي جنګونه پیل شي او بیا به یو ځلې بیا شل کاله نور پسا باندې لاړ شو. دا خو ټولې اندېښنې دي او ډېرې مهمې دي. دا هم باید موږ ومنو چې بل وارې موږ چا پسې نه ښودلو چې حکومت هم جوړ کړی وای، یو قوي حکومت وای، دلته جګړه نه وای شوې. موږ خو په شاوخوا کې خپل مختلف همسایګان هم لرو او موږ داخل د افغانستان کې دننه داسې جاهل عناصر هم لرو، نادانه چې هغه بېجایه بېجایه خبرې کوي او انتقادونه کوي او بېکار خبرې کوي چې هغه خپله جګړې ته لمن وهل دي. دا ټولې شته او دا ټولې په افغانانو پورې اړه لري. که افغانان یوارې خدای تعالی یو قوي ایمان ورکړي او له خپلو ګټو نه تیر شي، توبه وباسي او دغندغه جګړه ییزه قدرت چې دوی ورته خوشحاله دي او دنیا او آخرت دواړه پرې خراب دي له دغه نه تیر شي
بیا نو هیله شته. ډېره مننه، ډېره مننه.
نظام لنګیږي
او نه ګډوډي راځي. ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب قلم دین،
یو عرض وکړو، یو عرض وکړو.
مهرباني.
هغه دا ده چې دا ټوله مسله په موږ افغانانو پورې اړه لري او موږ افغانان خپل دښمنان پېژنو، که هغه د باندې دي، که همسایګان دي او که بهرنۍ دنیا کې دي، که دې نه نه دي، دا موږ پېژنو. دغه دښمنان همدغسې متوجه دي چې د موږ نظام لنګ کړي، دلته بیا نالشتي راولي، دلته بیا کورنۍ جګړه پیل کړي. خو دا په موږ چې موږ څومره د دې دفاع کولی شو.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. مولوي صاحب قلم الدین، همداراز ښاغلی سمی یوسفزای او جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اورېدونکو هم منندوی یو. بیا هم د سولې په پروسې باندې، د کورونا په اغېز باندې بحث لرو په دوهم ساعت کې. له ظریف نظر سره اوسئ.
பட்டாமயந்த மிளலாய் வத்தனத்து